خوش براتون آرزو دارم.
بله فرشته جان، نگاه تاسو استری مشی. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. وابه رشید افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې افغان دولت او طالبانو مرکچیانو پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. شیخ نواف ال احمد ال سبا د کویت د نوي امیر په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12مې راهیسې په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. یو د اختلافي ټکو پر حنفي مذهب د طالبانو ټینګار دی، خو د افغان دولت مرکچیانو د جعفري مذهب چې د افغانستان په اساسي قانون کې د پیروانو حقونه خوندي شوي مسله رامخته کړې ده. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې دغه اختلافي مسله تر ډیره هواره شوې ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دواړو لورو د اوس لپاره د حنفي اصول چې شیعهګانو او نورو اقلیتونو سره به هیڅ ډول توپیري چلند نه کیږي په رسمیت پیژندلی. طالبان دغه راز غواړي چې د سولې په یوې احتمالي موافقه کې د افغان دولت له نوم څخه ډډه وشي او پر ځای یې هغه یو ډول د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو نوموړي نور جزئیات ورنه کړل. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو تېره شپه د موټر بم برید وشو. د هلمند والي ویان عمر ځواک د دې پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ټپړنو معلوماتو په اساس باندې چې موټر بم مازدا موټر بم دی، په هغه سیمه کې پوسته تخریب شوې ده. نو تر اوسه پورې د تلفاتو په هکله باندې دقیق جزئیات نشته دي.
د پولیسو یوې سرچینې چې د خبرو اجازه یې نه لرله ازادي راډیو ته وویل د 14-15 تنه وژلي دي. د پروان پولیس په سالنګ ولسوالۍ کې د مخدره موادو د 5 قاچاق کوونکو د نیولو خبر ورکوي. د پروان د امنیت قومندانې ویان سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي توکو سره د مبارزې سرتیرو دا څلور تنه چې یوې میرمن د نیولې دي. د پولیسو په وینا له دې کسانو سره 25 کیلوګرامه چرس او 14 کیلوګرامه تریاکو چې په کورولا موټر کې له شمال څخه کابل ته وړل. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوی ده نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دوه ټیمونه په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر اوسه د ګروپ په سر کې او قابان هندوکش د ګروپ په اخره کې دی. دا سیالۍ 13 پنځشنبه په کابل کې پیل شوې دي. چک جمهوریت سره له راتلونکي دوشنبه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. د چک روغتیا وزیر رومان بریمولا د چهارشنبه په ورځ د حکومتي چارواکو طرفه او قلاده غونډې وروسته وویل
ګڼو علتونو دې ته اړ کړم چې د بیړني حالت وړاندیز وکړم. اوسنی وضعیت ښه نه دی. موږ باید د بریتانیا، فرانسې یا اسرائیل په څیر یو لړ اقدامات د دې لپاره وکړو چې د زیاتېدو مخه ونیسو.
د بندیز د لومړیو دو اونیو په مخه به تر 80 تنو ډیر په بهر کې او تر 100 ډیر په داخل کې نشي سره یو ځای کېدلی. لوبو ته به نندارچیان نه کښېني. منځني ښوونځي به بندېږي او په روغتونونو کې به د مرستې لپاره د طب له محصلینو مرسته غوښتل کېږي. په چک جمهوریت کې په وروستۍ یوې میاشت کې تر 40,000 ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې د نفوس په تناسب په اروپا کې دوهم هیواد دی چې ډیر کسان پکې کووید-19 ناروغي نیولې دي. چک جمهوریت د مارچ په میاشت کې لومړی ځل د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اضطراري حالت اعلان کړی و چې دوی میاشتې دوام وکړ. په عراق کې هغو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په اربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندي ویشتي دي. دا خبره د عراق د کردستان په نیمه خپلواکه سیمه کې د تروریزم ضد ادارې وکړه. د ادارې په خپله خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلي له لورې شپږ توغندي د اربیل پر هوایي ډګر توغول شوي دي. په دې ځای کې امریکایي ځواکونه دېره دي. د دغو توغندیو څلور د هوایي ډګر په غولي کې چاودلي او دوه نه دي منفجر شوي. شیخ نواف الاحمد السبا د کویت د نوي امیر په توګه لوړ وکړه. د کویت د متوفا امیر مېرنۍ ورور دی چې څو کاله د کویت د امنیتي چارو په برخه کې کار کړی دی. د کویت مخکینی امیر صباح احمد السباح درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. داسې اټکل دی کېږي چې د کویت نوی درې اتیا کلن امیر به د خپل ورور ډیپلوماتیک مسیر په بله روان کړي. نوی ولیعهد لا نه دی ټاکل شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله من دی چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. آیا پاکستان به دا ځل افغان پلاوی سره شوې ژمنې عملي کړي؟
دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې آیا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت ستنې غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې کې شک لري چې پاکستان به واقعا په دې کې صادقانه همکاري وکړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. د جمهوري ریاست یوه سرچینه د ولسمشر د ولسو سلاکارانو د ګوښه کېدو خبر ورکوي. یو له دغو ګوښه شوو سلاکارانو
د
جمهوري ریاست په ګډون د وزارتونو لپاره هم ډیر سلاکاران ګمارل شوي. خو آیا کار یې څومره مؤثر و؟
متاسفانه چې موږ خو دغه څو کاله وینو دغه مشاورینو دومره مؤثریت هم نه و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنه قرباغ د لانجمنې پر سر جګړې دوام لري او داسې ویره یې پیدا رامنځته کړې چې د جګړې لمن ښایي پراخه شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لرو.
هغه شیان چې ته په کور کې جوړې هغه خرڅېږي، کار پیدا کیږي، تر منطقې او تر هیواد اقتصاد پورې ونډه لري. یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمې پیسې پې ولګا او ډېرې پیسې لاسته راوړه.
د ژوند په شیبو کې مو پر همدې موضوع خبرې کړې او له بلې خبرونې سره د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د سهار له وجود ما هم تر وو بجو خبرونه کوو. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. له اسلام آباد کابل ته ستون شوی پلاوی هیله مند چې پاکستان به طالبان په افغانستان کې د شخړو کمیدو ته مجبور کړي. د پلاوی مشري د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوله چې له درې ورځني سفر وروسته تیره شپه کابل ته ستون شو. د پلاوی یو غړي د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی وویل د پاکستان پوځي چارواکي د افغانستان په مسله کې اوس د پخوا په څیر فکر نه کوي. احمد شبر راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان له پوځ وغوښتل چې له خپل اغېزه استفاده وکړي چې طالبان شخړې کمې کړي. اسوشیټډ پرس اژانس سترګندوي چې عبدالله عبدالله دا خبره په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني رسمي سفر په وروستۍ ورځ وکړه. پخوا افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې له طالبانو سره مرسته کوي. له شاغلي عبدالله سره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی هم په دې سفر کې مل وو. دا ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغان سولې په برخه کې سره ورته شوی دی.
مقامات نظامی پاکستان او مقامات سیاسي شان
د پاکستان نظامی چارواکي او سیاسي چارواکي په ورته فکر دي. عیني ادبیات کې کارول د سولې په برخه کې وویل چې زموږ همکاري به حد ده. هر هغه حل لارې ته چې افغانان په خپلو کې رسیږي پاکستان د هغه هرکلی کوي او ملاتړ کوي.
که څه هم افغان پلاوی د پاکستان له درې ورځني سفر خوشي کوي خو یو شمېر سیاسي کتونکي د پاکستان ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. د پانتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې په دغه سی سفر کې د پاکستان په موقف کې هغه موقف چې هغه ځنګړی پالیسی لري فارن پالیسی او بلیانه بهرنی پالیسی او بهرنی پالیسی کې د افغانستان لپاره ځنګړی دیسک یا وینګ لري په کې تغیر راځي.
پاکستان ته په 1200 کلونو کې د عبدالله لومړی رسمي سفر په داس وخت کې تر سره شو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر له 12 را پدې خو د سولې د خبرو پر طرز عمل موافقه نه ده شوې. عمر داود زیوی هیلمند چې په قطر کې بل طالبانو سره پاکستانی چارواکي خبري وکړي څو دا خبري ژر مخ ته ولاړ شي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته تللی دی. رویټرز اژانس د دوه ډیپلوماټانو په وینا څرګندوي چې خلیلزاد به د طالبانو او افغان دولت د پلاوي ترمنځ دا مسله روښانه کړي چې طالبان پرې ټینګار کوي چې د سولې خبري به له امریکایانو سره د فبروري په 9 د شوي تړون له مخې کوي.
و امر د چلی اسلام آباد کابل ته سن شوی پلاوی هله مندې پاکستان به ان طالبان په افغانستان کې د شخړو کمی دوته مجبور کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله تیره ورځ په لنډو څرګندونو کې په لنډه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې له اسلام آباد کابل ته له ډاکټر الله سره زیه غوویل هیله مند چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو په سم لور ته سیخې کړي او دغه راز هغه هیله وښوده چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې رغونکی رول ولوبوي. په همدې موضوع مې د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې څومره افغان چارواکي ډاډه دي چې دا ځل به پاکستان خپلې ژمنې عملي کړي.
د ډاکټر صاحب عبدالله سفر کم توخو چې د افغانستان دولت لري ډاکټر صاحب عبدالله لري او د دې لاسته راوړنې مثلا بچوي دا پر دې پر تعلق لري چې د جنگ په میدان کې څه نرمښت سازي طالبان د خوا څخه کنه چون چې د دولت افغانستان استدلال دا دی چې طالبان پاکستان ته ورځي او پاکستان کولای شي چې په طالبانو فشار راولي چې باید جنگ شدت کم کړي او په دوحه کې مذاکراتو کې مخته ولاړ شي. نو که چیرې دغه دوه تنه لیدل کېږي بیا زه فکر کوم او یا تر اوسه پورې لیدل شوي نو د دې کامیابي ستونزمنه ده چې اوس څه چوک وټاکي یا دې فکر وکړي چې دا به کامیاب وي. دا فکر کوم وخت ضرورت لري چې معلوم شي چې یا پاکستان واقعا هغه څه چې افغانستان دولت سنې غواړي هغه به وکړي که به ونه کړي. خو تیرو ته په کتو د فکر کوم ډېر افغانان په دې کې شک لري چې پاکستان به واقعا په دې کې ساده کنه همکاري وکړي.
خاغلی عبدالله ویلی چې کابل ته له ډک لاس سره ځي که هم د افغانستان ډېر جګپوري چارواکي پاکستان ته تللي وو د سفر نه وروسته همدغه څرګندونې شوې دي. څه فکر کوئ چې دا ځل به وضعیت توپیر ولري اوس چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان دولت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي او پاکستان هم په دغو خبرو د اسانتیا برابرولو کې مهم رول لوبولی وي داسې ویل کېږي؟
دا چې خطرو سفر دا ستنې د لیکر نو بیا هم دا د ټول دې په تعلق لري چې په امن کې څه کیږي. خو باید یاد ونه باسو چې زلمی خلیلزاد هم دوه تر څه درې دیوال ته په طالبانو باندې ځینې ښارونه راځي. نو دا هغه څه دي چې باید وخت ضرورت لري چې ځینې شان معلوم شي. وو ځینې په ویزا په برخه کې پاکستانیانو وعده وکړل چې یو افغانان ته په ویزا د کیسه کړ کوم ډاکټر صاحب د لارډ په دغه باندې لاسته راوړنو حساب کوي نسبتي چې په افغانستان د سولې کې پاکستان ته عملي اقدامات کوي.
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وو.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
توده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن دی ازادي په څپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع چې په تیر بیا په قطر کې چې اوس د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې دي. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ او خپل نظر او هم درز پوښتنه مطرح کولای شئ. له دندې یو شمېر لري شوی سلاکاران د ولسمشر سلاکاران وای په دریو کلونو کې هم له ولسمشر سره نه دی کتلی. یو شمېر دغه ګوښه شو سلاکارانو ازادي لري ته ویلې وازی له ټولنیزو رسنیو اورېدلې چې دوی له دندو لري شوي، خو جمهوري ریاست یې وسرچینه بیا وایي چې دا ولس سلاکاران دي او په دې خاطر له دندو لري شوي چې کارونه ماسر نه وو. تفصیل دې ناجصفې پر رپورټ کې.
وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ولسمشر د ولسو سلاکارانو د ګوښه کېدو خبر ورکړل شو، یو شمېر لري شوي سلاکاران وایي څو ځلې اعتراض کړی و چې ولسمشر باید ورسره وګوري او مشورې واخلي، خو وخت ورته نه دی ورکړل شوی. په ولسي چارو کې د ولسمشر تازه ګوښه شوی سلاکار محمد ایوب رفیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر یو کال راهیسې ولسمشر سره نه دی کتلی.
خبر ما د مطبوعاتو څخه اوریدلی، مشورې نه وو تماس نه نیول شوی، هیڅ وخت مشورې
خود ولسمشر مانی یو سرچینل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې د ولسمشر ول سلاکاران له دندو ګوښه شوي دي. دغه سرچینه وایي د ولسمشر دغه سلاکاران ځکه لرې شوي چې کارونه یې ګټور نه و. سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تازه په نړیوالو چارو کې د ولسمشر اشرف غنی جیکپوړی سلاکار سید حامد ګیلانی، د سولې په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر قطب الدین هلال، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په چارو کې سلاکار وزیر احمد مشاهد، د خلکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر محمد ایوب رفیقي، د طبي منابعو په چارو کې سلاکار وزیر شیر محمد جامیزاده، او د پرختیا او څېړنو په برخه کې سلاکار وزیر شاه محمد سرګند دندو ګوښه شوې دي. همدارنګه د لوړ زده کړو په چارو کې سلاکار وزیر نجیب الله خواجه عمری، د محبسینو حقوقو ته د رسیدګۍ په چارو کې سلاکار وزیر خلیل الله زمری، د سیمې او سیاست په چارو کې سلاکار وزیر عبدالرحمن هوتکی، د ښځو په چارو کې ګلالی اسکزی، د ادارې په اصلاح کې سلاکار وزیر عزیز الله اریافر، په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر محمد عزیز بختیاری، د ډیموکراسۍ د ځواکمنتیا په چارو کې سلاکار وزیره لیلا احراری، په ټولنیزو چارو کې سلاکار وزیر همایون جریر، او د سیم په کچه په قومي چارو کې سلاکار وزیر بسم الله روحانی ها کسان دي چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري تازه له دندو لري شوي. په ټولنیزو چارو کې لري شوي سلاکار وزیر همایون جریر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
دا یو ټیمي او سیاسي پریکړه ده، ځکه لري شوي سلاکاران ټول پیژندل شوي او وړ کسان دي، خو ځکه ګوښه کیږي چې دار پریکړه نه مني. دا پریکړه یوازې سیاسي بڼه لري.
د سیاسي چارو کارپو شاهزاده مسعود بیاوی اکثره دغه مشاورین د مصلحتونو پر بنسټ غوره شوي وو.
ما پان باندې خو په خو هم چې مقرر شوی وو، زه فکر کوم چې د سیاسي مصلحت پر مبنا باندې مقرر شوی وو. اما زما په ان باندې دغه مشاورین چې په ټول دومره وخت کې، متاسفانه چې موږ خو دغه څو کاله وینو، دغه مشاورین دومره مؤثریت هم نه وو.
هڅه مو وکړه څو د افغان سلاکارانو د شمیر او د هغوی د معاشونو دقیق اندازه پیدا کړو، خو جمهوري ریاست او د افغانستان د مالی وزارت په دې اړه معلومات ورنکړل. تر دې وړاندې بیا د مالی وزارت پخوانی ویان عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د هر سلاکار معاش 200,000 افغانۍ ده. سیاسي شنونکي بیا وایي اکثره سلاکاران د سیاسي جوړجاړي له امله ګمارل شوي چې کارونه یې ګټور نه دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي. وړاندې په یو راپور کې به واورئ چې یو امریکایي تحلیلګر جاناتان هلمن په خپل نوي چاپ شوي کتاب کې د چین له لوی پروژې کمربند او یوې لارې پرده پورته کړې. د کتاب د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه نومیږي چې د سپتمبر په 9 چاپ شوی. په کتاب کې د چین د قدرت د نوي لیدلورو ته اشاره شوې چې غواړي د دغې پروژې په مټ یې ترلاسه کړي. خو اوس به بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تم شو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه وکړو. اسدالله الدین د یو شمېر لویدیځو او نړیوالو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستي او غټه کې اوروي.
ډیپلوماټ خبرونې په تازه غاڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ور کړی. آیا په قطر کې د سولې معاملې کولای شي بې ځای شوی افغانان خپل مينو تستان کړی؟ خبرونه لیکي افغانان د سولې خبرې د پټمنې او تلپات سولې لپاره لوی فرصت بولی، ځکه د خبرونې په باور افغانستان کې د 2 تیرو لسیزو جګړو څه باندې 1,50,000 کسان وژلي او میلیونونه نور یې د هیواد دننه او بهر تیښتې ته اړ کړي. په مطلب کې راغلي افغانستان دا مهال 4.1 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي لري، دوی کې څه باندې 1 میلیون له طبیعي پیښو او پاتې نور د جګړو او شخړو له لاسه د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خبرونه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش هغو خبرو ته اشاره کړې چې دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې وکړي. هغه هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د دې لامل شي چې په کور دننه او بهر تللي افغانان به بیرته خپل مينو ته ستانه شي. خو ډیپلوماټ خبرونه دې ته پکتو چې د سولې خبرو کې دومره پرمختګ نشته، لیکلي دي چې ممکن د سولې خبرې د بې ځایه شولو بیرته ستنېدو سره مرسته ونه کړي. مطلب کې راغلي ډیر شمیر بې ځایه شوو کسانو چې ورستیو کې د طالبانو او حکومت د جګړې له امله کورونه پریشي ټول شتمنۍ له لاسه ورکړې او ځینې یې ان خپلو سیمو کې سرپناه نه لري چې بیرته ژوند پکې پیل کړي. خبرونه لیکي هغه کسان چې د داعش له ویرې کډه شوي ممکن د دولت او طالبانو له سولې وروسته هم خپلو مینو ته ستانه نشي، ځکه ویریږي چې له دې سره به د داعش ګواښ لا زیات شي. د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا هغې هېواد ته د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سفر ته یوه مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي دواړه هېوادونه د ګډ برخلیک لپاره کار کوي. په مقاله کې راغلي جدي درک دا دی چې افغانستان او پاکستان د یو او بل د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم دي، خو د لیکوال په باور له دې سره هم د بې باورۍ فضا حاکمه ده او یو پر بل تورونه لګول کېږي. مطلب کې راغلي دواړه هیوادونه نه بیلیدونکي سیاسي جغرافیه لري او په کار ده چې د یو او بل د ثبات لپاره سره لاس ورکړي. عبدالله عبدالله پاکستان ته 3 ورځنی سفر درلود او د هغې هیواد له ولسمشر، صدر اعظم، د پوځ له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره یې د سولې په بهیر کې د هغوی د مرستې او ملاتړ په اړه خبرې کړي دي.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې دوه ونیزي خبرونه لرو.
هغه شان چې په کور کې جوړي هغه خرچيږي، کار پیدا کیږي، تر منطقي او تر هیواد اقتصاد پورې ونډل دي، یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمې پیسې په ولګه او ډېرې پیسې لاس ته راوړه.
د ژوند په شیبو کې مو په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت ته انکتنه کړې ده. خو اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. یو امریکایي تحلیلګر جاناتان هیلمن په خپل نوي چاپ شوي کتاب کې د چین له لوی پروژې یو کمربند او یوې لارې پرده پورته کړې. دا کتاب د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه نومیږي چې د سپتمبر په 9 چاپ شوی. په کتاب کې د چین د قدرت نویو لیدلورو ته اشاره شوې چې غواړي د دغې پروژې په مټې ترلاسه کړي. اسدالله الدین تفصیل اوروي.
د امپراتور نوې لار چین او د پیړۍ پروژه په نوم کتاب کې ډیر تمرکز د چین د بهرنی سیاست پر نوښت شوی دی. د کتاب کې د چینایي چارواکو د مرکو تحلیل او څېړنې له مخې دا کیسه کېږي چې آیا چین د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره خپل نړیوال هدف ته رسیږي که نه. دا هغه پروژه ده چې چین 2013 کال کې مطرح کړه او له مخې یې غواړي د ورېښمو پخوانۍ لاره بیرته راژوندۍ کړي، هغه لاره چې د سمندر او ځمکې له لارې درې وچې آسیا، اروپا او افریقا سره نښلوي. دا پروژه د چین د بهرني سیاست یوه مهمه برخه ده او د پیړۍ پروژه یې بولي. د کتاب لیکوال جاناتان هیلمن په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د یوې څېړنیزې څانګې یا تینک تانک تحلیلګر دی او د آسیا د بیا نښلولو پروژې د مدیر په توګه کار کوي. هیلمن له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي د چین ځینې فعالیتونه د خبرداري او اندېښنې وړ دي. د ویلي دغه هیواد د یو کمربند او یوې لارې لوی پروژې د همغږۍ لپاره مدیریتي جوړښت نه لري. هلمن په خپل کتاب کې لیکلي د یو ټریلیون ډالرو دا لویه پروژه د یوې لویې ستراتیژۍ پر ځای تر ډیره د ټکنیو او ناهمغږو نوښتونو یوه ټولګه ده. کتاب کې راغلي د دغې پروژې په ځینو چارو کې لا هم ابهامات شته. چین د دغې پروژې د بشپړولو لپاره په آسیا، افریقا او اروپا کې د بندرونو، ریل پټلیو او برېښنا پروژو باندې سلګونه میلیارد ډالر پانګونه کوي. د هلمن په کتاب کې راغلي دغه پروژه وروستیو کلونو کې یو څه له پامه غورځېدلې ځکه د ځینو پروژو د سوداګریز ارزښت په اړه یې پوښتنې راولاړې شوي او ورسره سم داسې اندېښنې دي چې چین ممکن د یو کمربند یوې لارې پروژه پر نورو هیوادونو د کنټرول یوه وسیله وګرځوي. د کتاب لیکوال چین د شاهي نظامونو په قطار کې دروي او وایي دغو نظامونو له سوداګرۍ نه د جیوپولیټیک یا سیاسي جغرافیې د پراختیا په هدف کار اخیست. په کتاب کې راغلي له ابهاماتو او کمزوریو سره سره د یو کمربند یوې لارې پروژه مخته روانه ده. لیکوال ویلي د دغې لویې پروژې ځینې وړې برخې د اقتصادي او سوداګریز ارزښت په نسبت ډېر سیاسي ارزښت لري او له چین سره د نورو هیوادونو اړیکې پیاوړې کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ناګورنا قرهباغ شاوخوا جګړې ادامه لري. د آذربایجان ځواکونه له ارمنیانو سره په جګړه دي. داسې اندېښنه شته چې د جګړې لمن پراخه شي او د سیمې قدرتونه لکه روسیه او ترکیه هم پکې ښکیل شي. احمد شیبری تفصیل اوروي.
په لسکونو کسان د ملکیانو په ګډون د تیرو څلورو ورځو جګړو په ترڅ کې وشل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دواړو لوریو له بې پیلوټه الوتکو، ټانکونو، هیلیکوپترونو او مختلفو توغندیو په دې جګړې کې کار اخیستی دی. په 1994 کال کې آذربایجان او ارمنستان اور بند کړی و. له هغه وروسته دا تر ټولو درنه جګړه ده. دواړو لوریو پرون د پولې پر وښتو د بریتونو خبر ورکړ. روسیا له ارمنستان سره امنیتي تړون لري او دا ویرشته چې دا هیواد دې جګړې ته راکاژل سي. ترکیه بیا ویلي دي چې په دې جګړه کې بل آذربایجان څخه کلکه دفاع وکړي. د دې اندېښنو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د داسې راپورونو یادونه کړې ده چې وسلوال له سوریه او لیبیا څخه ناګورنو قرباخ ته استول شوي دي. په تېرو ورځو کې په دې اړه نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي وو چې ترکیې له سوریې څخه د آذربایجان په ملاتړ وسلوال دغه هیواد ته لېږلي دي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل سخته جګړه روانه ده او د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو پوځي عملیات ادامه لري. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان ستیپانیان په فیسبوک کې لیکلي دي چې په ناګورنو قرهباغ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د توپخانې ډزې روانې دي. روسیا او لویدیځو هیوادو له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې ده. ماسکو له انقرې غوښتې دي چې دواړه لوري اوربند او ډیپلوماسي ته وهڅوي. جرمني هم پر اوربند ټینګار کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایک ماس پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل ټولې نښتې په ځانګړي ډول پر کلیو او ښارونو د ډزې سمدستي ودرېږي. ټول اړخونه باید سمدستي د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په مشۍ خبرو ته چمتو شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړې ده، خو دا معلومه نه ده چې دغو لوریو دا بلنه منلې ده که نه ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا په ناګورنو قرهباغ کې جګړه غندلې او د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې غوښتنې ملاتړې کړی دی چې سمدستي د اوربند وشي او خبرې دې پیل شي. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د روسیې له دولتي تلویزیون سره د مرکو پر مهال پر یو بل تور پورې کړی دی چې د مذاکراتو مخه یې نیولې ده. ناګورنو قرهباغ یوه غرنۍ سیمه ده چې له ځنګلونو ډکه ده او د آذربایجان تر واک لاندې ده چې اکثر اوسېدونکي یې ارمنیان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. جیلانی سرحدی له هلمند لیکلي د بلال خوګ اذان نه کم نوي کې د قطر نه اعلان د سولې وشي. اوف د سولې اعلان په سور اسویلی دغه خاص کړی دی یا د غوښتنه کړی ده. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی په ندلی ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې انتن سمکار نه کوي، هیله ده چې مسؤلین پرې خبر شي. جمشید له کلات بازار څخه لیکلی په کلات کې امنیت بیخي زیات خراب دی، زموږ هیله دا ده چې امنیت تجدید پاملرنه، د امنیت ټینګښت تجدید پاملرنه وشي. قاسم زوک د هلمند ولایت څخه لیکلی دی، عبدالله عبدالله سفر پاکستان ته یو ښه سفر دی او د سولې په مخ کې به کوم خندونه چې وي هغه به لري شي او کوم مشکلات چې موږ د پاکستان په سرحداوي تجارت په برخه کې لرو هغه به د خبرو له لارې حل کړي او راتلونکي کې به موږ ښه اړیکې سره ولرو. کور مو ودان چې پیغامونه راستوي. دا ستاسو څو پیغامونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې جوړې ته نږدې شوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ کړې دي. دواړو لورو چې د 13 سپتمبر میاشتې له 12 رئیس په دوحه کې خبرې پیل کړې، تر اوسه د خبرو د دوام لپاره کړنلاره نه ده نهایي کړې. د هلمند چارواکي په ناری سراج ولسوالۍ کې تېره ورځ د وزیرو د مانده په سیمه کې پر افغان ځواکونو د یو موټر بم چاودنی خبر ورکوي. د چارواکو په وینا دغه بم چاودنی یو پوسته تخریب کړي، د نورو تلفاتو په اړه دقیق ارقام نشته. د افغانستان فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې ټاکل شوې نن شاهین اسماعیل او قابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. چک جمهوریت سر له راتلونکي دوشنبه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ. په عراق کې هو وسلوالو چې ایران ملاتړ کوي د کردستان په عربیل ښار کې پر امریکایي پوځیانو توغندې ویشتلې. دغو توغندیو د زیانونو راپورونه تر اوسه نه دي ورکول شوي. شیخ نواف الاحمد السبا د کویت د نوي امیر په توګه لوړه وکړه. د کویت مخکنی امیر سبا احمد السبا درې ورځې مخکې د یو نوي کلونو په عمر وفات شو. د یو نورو خبرونو تفصیل به هم که مو غوښتي وي کولی شي ویلو لید ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه په دوهمه نیمه کې او په دې برخه کې دوه ونیزې خبرونه لرو. مخکې لدې چې د جون په شیبو کې ونیزې خبرونه ته وار ورسېږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو ونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونی لا کور دنجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیګو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګه مشر خغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لا کور د تېختې څومره پیخې په کابل کې ثبت شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوي قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاس په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونه فرار وکړي، سره دا درې نوي قضیې دي چې البته د درې نوي قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلی دی او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دی فامیلونه ته راغلی دی چې وی یا دی دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسلاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوي قضیې چې په هغه کې لیو دېرسې لادره کړي او دو شپېته یې معلوم دی خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم، دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع د ازدواج او کورنۍ نه تشکیلېږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډېر زیات دي. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي، هغه تعداد کسا خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي، یا خوښ نه دي، یا په بدل ورکول سوي دي، یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول سوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصی. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه، خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو دته ګوري، او نه مور ورسره ښه چلند کوي، نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځانته په عوض د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب اغلي. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو چا سره ده په خپله خوښه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنی کېږي. په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي. او داسې بعضی خلک دي، خویندې دي، چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي، په میړه باندې ورکړي. نو هغه نه غواړي چې میړه او بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر، دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي؟ یعنې دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی. زه تې څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی، کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار مور غواړي چې، یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته، ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به د هغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پر نه وي نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمیر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق شر نه تر غرب ونیسي مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی د هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه د رسنیو له طریقه تلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افراد هم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بهم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په ګریوان یو، نو آگاهی کورنۍ ته مهمه او اړینه ده. دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو جون ضروراتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګي ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق وسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته وسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کرده نسی. نو زمونگ چون ستاس وقت کم ده وړاندیزون زیادی زمونگ پو گزارشو که را غلی دی اغلان مختصر ما تاس تحرز بکرم.
دیر ازیت مننه درانه وریدون که داوه ده دیونه ده اساسی و بشری حقونو خپروانه تر بلیونه خو وقت ولره.
ازادی راڈیو پا یوتیوب که تازه را پورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډې وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی د ګرځندویانو یا سیلانیانو په اکل څومره پیږي
ګرځندوی کولای شي چې دام د یو هیواد لپاره خه تمام شي زکه چې فرهنګ او انانا او کلچر د الته خلک ویني دا سه هیوادونه دي چې تقریبا 20 سلن اقتصادي ګټه ټول د ګرځندوی دي
خپل کوم وخت په سایل کلی است
ایروت ازما مزار تازما کابل تر از جلال آباد تا دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چې خو ولادي او تازما دغه سی تاریخي شیان ګورم کتل مونږ ته خره
له تاریخي سیمو او لرغونو شیانو څخه لیدنه کومې ګټې لري
تاسو کوښښ په دې برخه کې ملکونه لیدنه وکړئ تاسو کوښښ زیارت لاړ شئ تاسو کوښښ تفریح لاړ شئ تاسو کوښښ د طبیعت نه وګورئ تاسو کوښښ آبادی تاریخي او نور برخونه لیدنه وکړئ دا یو ضرورت د انسانان دی
نن په همدې اړه خبرې کوو په فایل کې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی د ورځې پاکل غږیږو بیا ارزښت وښنو او له مسؤولو کسانو سره هم خبرې لرو له ازادي راډیو سره اوسئ په افغانستان کې د سپتمبر 28مه چې میزان لښ پګمې سره سمون خوري د ګرځندوی نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کورونا وایروس له وجې پرته له میشتو بهرنیو ډیپلوماټانو څخه خارجي ګرځندویانو ګډون نه وکړی خو د افغانستان له بیلابیلو ولایتو څخه یو شمېر کسان د تیمورشاه په مقبرې کې جوړې شوې غونډې ته راغلي وو د ګرځندوی او څېړنو په برخه کې مسؤول کسان وایي چې ګرځندویان د ملکونو ترمنځ پولې نه پیژني هیواد په هیواد ولایت په ولایت او کلی په کلی ګرځي او د تاریخي سیمو لرغونو ځایونو خانیو اصلو شیانو پاکله معلومات ټولوي ځان ور باندې په هوی بیا په خپل سیمه کې له نورو خلکو سره شریکوي دا چې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی تاریخ چیرې رسیږي د افغان تور د تصدی د ریاست ل رئیس احمد فردین زیایس خمو پوښتلی دي
کله انسانان ژوند وکړو د ژوند ګردشګری ضرورت او البته ګردشګری په یو برخه تفریح نه دی البته د ګردشګری شناخت محیط دی د ګردشګری مذهبي دی کله مقدس زیارت تاسو تاسو غواړئ یو چیرې لیدنه وکړي او تاسو غواړئ سفر وکړي البته سفر د سکونت ادب بنوي او البته نه غواړئ تاسو اشغال د وظیفه وکړي د ګردشګری دی البته د ګردشګری مخکې ډیر امکانات لیک وو خلک ډیر په مشکل بیا هم د ضرورت وو چې خلک تلل دي نن خارج افریقا کشف کړی دي نن بل قاره کشف شوی دي هم د سګارډ راغلو بیا سرکونه جوړ شو بل سهولت راغلو ترانسپورت بحری کشتی خلک زی و رازی دم یو سهولت دیم در غصه اوس مدرن شویدی پو تیارو خلک گیرزی پو مکتاس کوش پردیر لند مده کوش یو ولایت تا بلا شو یو بل ملک تا بلا شو مک پنزی سالوی کلپ دی برخه تجربه لرو مکوستم پو میدانوایی که خپل ترانسپورت لرو خپل غرفه لرو او خپل زای لرو تر دوال از سوا شرکتون دیر مک پو افغانستان لرو برخه کار کی
افغانستان لمغه پایله د ګرځندویانو لپاره پزله پورې ټټوبای وو د افغانانو میلمه پالنه خولي تاریخي زایونه لرغونی چیزونه غرونه دښتې ځنګلونه هغه څه و چې بهرني او کورني سیلانیان به په ځان را متول د ګرځندوی او د گشت د ارزښت پکله د ګرځندوی او چلنو د پراختیا او بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیقزاده وایي
هر سیاح چې راځي خپل پیسې افغانانو ته مصرفوي فامیلی اقتصاد تقویه کیږي هغه شیان چې په کور کې جوړي هغه خرڅیږي کار پیدا کیږي تر منطقي او تر هیواد اقتصاد پورې ونډل دي یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمی پیسې په ولګاو ډېری پیسې لاسته راوړه یعنی ګرځندوی کولای شي چې دام د یو هیواد لپاره خه تمام شي زکه چې فرهنګ او انانا او کلچر د الته خلک ویني دا سه هیوادونه دي چې تقریبا 20 سلنه اقتصادي ګټه ټول د ګرځندوی دي څوک درو ته ځي څوک اوبو ته ځي څوک دوايي لپاره ځي څوک مثلا تحقیقي برخو ته ځي دا مختلفه ده یعنی دا د ګرځندویانو د مزره کار دی چې همداسې چې افغانستان ته راځي. افغانستان یو مشهور هیواد دی اوس په آسیا کې، 5000 کلن تاریخ لري. تمن خلکو ته یو سوال د جلسه رقم هیواد دی چې داسې لویه بودام پکې وا 5000 کاله تاریخ هم لري، او د دنیا جنگ هم دلته تعمیل شوی ده، او د دنیا هم دونه لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پاتې شي. څه خبر ده کې راځي چې دا ووینو شیرینې اوبه د دنیا دلته شته ویني. موږ تاسو ډیر زیات ځانګړتیاوې لرو، دغه لپاره خلکو ته یو شاید من جالبه کېږي چې خلک راځي.
په کابل کې باغ بالا، بابر بند، ملی موزیم، آرشیف، گالری، بالاحصار، باغ وش، قرغی بند، ده پغمان، تاریخی او شنی سیمه، هر از اوی ندی چه ده سیلانیان و پام زنتره بی. امداسی ولایتو تا هم سفر کبی او ده کلا و سخه خواندخلی او لبلی خواد خپلو معلوماتو پانگدرنه بی. موک په کابل کې لڅو تنوغو کسانو سره غږېدلی وو چې له قرنطین وروسته په سیل وتلی وو.
څلور شپېته کلن یم، نومیې اجمیا محمد. د انتیک شیان دي، هسې م کتل م کوم شیان خوښې واخلو. دغه یم نواسه لره معلومات الکای دمه دغه هغه به ورته واخلم. هغه جامپرک مدې د 500 روپۍ به یې قیمت کړی. دلته دا هر څه دي، بعضې ښه شیان دي، انتیک انتیک سیل م کو. نور به مل بیرته ووځو. د سکولونه یې جوړ کړي دي، انوارۍ دي، مثلا دا د جوړې کړي دي، ډېر ښه شیان یې جوړ کړي دي.
زما نوم چې ده محمد عمر ده، رئیس شورای جوانان ولایت نورستان. زه خو نورستان نه راغلم کابل ته چې بعضې شیانه تفریح شي. دغه پاکولونه ولیدل، دغه کالي ولیدل، د بعضې شربتونه ولیدل، قسمه قسم شیانه. نور زه ته هم زما ایرود ته ځم، مزار ته ځم، کابل ته، جلال آباد ته. دغه بېتنیم بېتنیم کوم ولایت چې ښه ولایت دی، هغوی ته ځم. خلکو سره لیدنه کوم، رسم رواج خلکو کتل کېږي چې خلک څه رواج لري، څه کوي څه نه کوي. دغسې تاریخي شیان ګورم. اوس چې دلته راغلی یم تاسو ګوري، دغسې ځای ته راځم، کتل موږ ته ښه ده.
نوم می تورا درزم قیمت کندوز ته تلی ما دلتا پا کابل کی ما جلال آباد کی زیاد وقت می تیر کرده، کنر کی می تیر کرده، پاکستان کی وقت تیر کرده، هجرت وقت کی چه تاریخی ده غیر دیر خی گورم دیر مزارا که دیر خوان را که دیر مخکینی شاهان و پاچهان و دا کار کردگی تا دیر از گورم چه دا سی کردی دیر سی ندی کردی گشت شو دیر فایده لری هر سن خبر چه بود کور گلاست خب بیخی و دید هست نه خبری هست نه خبر نه او گشت رو دیره فایده لری غیر دیره چه ورزشی حالاتیم خکیگی نور ده هر سه دنیا ده طول احوال نخبریگی چه طاقت بلری ده گرزیدل دیر خدی
جواند پا شیبوکی
د افغانی ټولنه د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وشو اوریدل د 1340م کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
ګرځندویانو لپاره ښه موقع په نندارتون کې ګډون دی. دوی په نمایشګاوو کې په یو ملک پورې اړوند لاسي صنایع لکه په لاس ګنډل شوي کالي، خامک، چرمدوزي، اوبدلې غالۍ، په مریو جوړ شوي دسکولونه، محلي خواړه او داسې نور شیان ګوري. په ځان کې د همغې سیمې د خلکو دود دستور انځوروي او بیا یې له ځان سره خپل ملک ته د تجربې په ډول انتقالوي. د کابل اوسیدونکي سنا او مورې چې په نندارتون کې له تیږو څخه جوړې شوې غړکۍ او په لاس اوبدل شوې جامې د سیلانیانو لپاره نندارې ته ایښې وې ورسره غږېدلی یو. ورته غوږ شئ.
اغه کسان چې دلته په دوه ځایو ګرځي، د افغانستان تاریخي ځایونه ګوري، د دغو کسانو راتک د تاسو په کار باندې څومره مثبت تاثیر کوي؟
دا ذهنیت چې لرو کنه مونږ ته یعنې یو جرأت راوخي. مونږ د هغوی یعنې له مشورو د فکرونو نه مونږ ګټه اخیستلی سو او هغوی با خبر کیږي د مونږ تاریخي شیان دي. مثلا د مونږ یعنې له دغه زیورات مونږ سره هم استفاده کوو. همداسې
تیراجي د دوه ځایونو کتنه کې دا ګرځنده کسان هغوی دی پیدا شین اخلي.
افغانان خلک دومره وسه ورته نه رسي. خارجیان یعنی اقتصاد لوړ دنو نسبت د افغانانو اقتصاد ته.
تخپله بل ځای د تورست پایس تللی
نه دیما نوی کار شروع کرده ده
تروسه چیره نید للی؟
نه تروسه کابل نه بیرون نیمه اتلی
اغا کسان چی دلتا راجی ده شایان دلتا گوری بحرانی سیاهین دی یا هم افغانستان راجی دلتا گرزنده کسان ده گوری سوم را خرابیه او سرکه چی بار بار راسی ده گوری
ده خو پر راویه پرم تعلق للی ترسوسی تخ پزن تا مشتریان جسب که خو زین کسان لکه رشخند غندی وکی کنه ده زین کسان چی ده قیمت ده اما اصل شای غوری وقتی سیسی تا ورطا قیمت ورطا وی ده خو یعنی ده دوم رحمیت نلری خو بیا ده خارجی سیاهین سرازی اغوی پا قدر بگی
لگرزم ده کسانو نه یال سیاهینو نه چه گفتن لری کل ترازی ده غسی ده افغانستان قدیمی شایان گوری اغوی چه وکری باید کم چهار چلان تاشت رو کری
دیماغ گفتن داده کنه یعنی اغوی باید خلکو لزر نرسی کنه سامل که یعنی گوری آی خلی کنه یعنی ضرور نرسی ما منفی فکرون زیسی تا پا فکر که وسیگ اغا باید یعنی وی نوایی دسی یعنی کولی سیسی احترام قایل وسیگی رابط اجتماعی باید دستر مراد کی او خارجیم سیاحین هیله لرو چی راسی د افغانستان له تاریخي آثار نه بخبر سی همدغه دین او سرابط اجتماعی برقرار کیږي
ډیر ښه دلته به په دغه میز باندې راښکاره کی چې کوم تاریخي شیان تاسو د سیاحینو لپاره دلته ننداری ته
دي سمه ده دا یو کې مونږ کولای شو د کې مثلا د ډیر قیمتي نه دی خو د کې سره لاجورد میکس کار سوی دا ورکه عقیق هم ده او دا تیګی دی دا وسایل دا ټول تیګی او قیمت هم چټ دی
جګری مری دی کنه تورې مو سره کار سوی دا څه ده
مثلا دې قیمت مونږ شپږ شروع که و خور سره بیا بیرته کتم له زور سره مثلا ته 500 روپۍ ورته کته راځو ای خطه د ټول د لاس کار ده
دلته څنګه ته د دې خور مور هم میزی خی او دا بیا د ماشومان و عبدل سوي کالی خرڅي اول دار ته وای دلته نن ډیر کسان راځي چې هغه سیاحین دي له نور ولایت څخه راغلي کنه په خوا کې د کابل کسان هم دي دا کسان چې راځي دلته دغه شیانو نه لیدنه کوي آیا خلی که یوازی گوریه؟
نه وقت اخشتال یوازی واسی گوری
اتاس پا نظر یو چوک چی پی او منطقه که گردی کنه باید لکوم و شایانو سر جان بلد کی؟
دی ما نظر داده چی لحر شی سر باید سر جان بلد کی؟
یعنی داغه وقت کی گی چی سرای سیاری و گردی؟
او سیاری و گردی خپل پندق کابل که دی ما دا دریم کال دا چی زراوتل ملکورا زی وصل انشالا پا خپلو پخو کمه کمه دا دلده
دست گردی هر چرت هر چی گوری پا زون که دی سمره تغییر راوست کلی؟
زون که می دیر تغییرات را غلای دا کولای سم چی هر چی شای وکم د خپل ځان لپاره خپل اولاد لپاره د خپل ملت لپاره
ډیر زیاته مانه نه خدای نورم کامیاب لره
الله امین تاسو سره
درنو دوستانو په دې هیله چې افغانستان د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د امن ملک شي ژوند په شیبوګي خبرونه پای ته رسو تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
که خود بین خرفی دی که فتوی خرفی دی نظری خرفی دی دک شالو پخار شولے آکی دے خر سشولے لشہیدانو لشہیدانو ڈکے ادیرے خر سشولے لابو نخرس شول ایر تاریخو نخرس شول دیر قلمو نخرس شول دیر کتابو نخرس شول قوم پرستان Come